ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو څو میاشتو کې د افغانو ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړې او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړې چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9مه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو ځل بیا هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې د رواج په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خدای د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا نو په خار کې مدار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته نه سول وسل وکول لیکل وکول درس ته هغه خپل درس
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړې.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅوکو
پزرپانه کې به لنډه کیسه کھیله واوري.
انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې، یو ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وایي چې منخت را ته خای.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای، هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پور او کالوړان دی د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانه استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړی سترګی پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دار معلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېګل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوه. نننې رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ او نوماندې وزیرې حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږۍ مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامله ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوم وتی ژپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکی نمانځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شاه زغم د استاد خشکی د تدریسي شیوې په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناست وي، په اونیو ناست وي، په میاشتو، په کلو ناست وي، استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی دی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه، بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد به له محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیبه حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلی شي د چا خوښېږي نه چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بې بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز دکړي بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدی شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو، تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان په ادبپوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي، د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیات ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت در دست که آشیاروی نکیدی اقا قایده و قانون و اصول و مقررات ولی اقا تی چیز در نیده نشه که ولی چی فاقلا را ابرادن که نو پده لحظ من باید در جپوهن ارخ پده دیپارتمنت که لقمی وساطو جپوهن علم دی واقعا که تاس واره چی پفتو جب مطاله که پفتو جب زواید مطاله که در پفتو جب اسیتمون مطاله که اقا باید تاس جپوهن پوشه او در برخ ضعیفه در.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1923 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ تسترګ غړولې. استاد خشکی سره لدې چې ډیره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ د کابل منجلې د مسؤل مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنین نجونې او میرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې میرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگارتو کې دي چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري دي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوستل بیا ستا لاس پک دي دا ولې سوري کدی بیا چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره بیا وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلې دی.
زمانم خکلا دی د جی اف افیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خته د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دغه یو خ د خفو یو خیسه نن د چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کول چې چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه مې خکه چارګل په ځوان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کرد انسان وخه پاره ورک چره نرم اوسی پسته اوسی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما وخه ډیره شخه شوی ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړه نو اوس به زما د نور خویندو باندې پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کومه وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې اخلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنگ را جوابوي.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د فارا دي، د خایس د فارا دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما ځوان دی چارګل دی نتکې ده نو دا زیورات دي چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خو ښکاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځوانۍ کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپل ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدرته وای چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګي پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پراسه
وو کال ادمخه چې د 1990 کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورځ 2 بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پی دیږي د یادونه بیرته تازه کیږي؟
د غژوان ټولې یو خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړي ژوند کړي د هغه خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي. زه ګورم او هغه صحنه را پی دیږي. کتابونه دي دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه هم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په نګرال پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروته کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو. زیاد خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه بم زیات
وي. که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسې ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چېرته سره آشنا سوئ، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیان وو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پیژندل. اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو، واده مثلا هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم، نو زه بیا لاړم هغه ته راوی بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې خلک ډېر زیات وو، نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه. نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري. نو په هغې اساس بس ما وی خوښه هم دغه دی، مقصد بل چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تاته د خوښې وړ نه و هغه بیا کوم یو
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و. په هر برخه کې ما سره همکار و. سمې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګری ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پرې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پرې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړي چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسائل یا په شخصي کورنۍ مسائل باندې وخت تیر کړي. همیشه دای به همیشه د میز شاته ناست و لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما همغه چون یو مسلک و یو ځای کې و، نو هغه دای به مثلا په یو میز ته ناست و زه به بل میز ته و خپل کار هم کوم، بیا به چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په علمي بحث. زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسې بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب ته وفات نه وروسته د هغه خډیر آثار پاتې شو. یو تیر آثار چې وو هغه خود د پښوان کې مونږه کوشش کو چې هغه آثار چاپ شي. اول خود پانتون درسي کتابونه دي چې د سیدنر په شکل چاپ شي او بیا مونږه ته پیښور کې په دغه دوران کې التم چاپ کړل په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یو د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسائل ادبیات او تاریخ درې جلدو کې هم د څلور صنفونو لپاره ادبیات او تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیات پوهنځي کې لومړنۍ درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ. مخکې هم لیکل شوي وو، مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو، روشن صاحب لیکلي وو، خو هغه په یو هغه کې نو د دونه وکړل چې د هر صنف لپاره یې بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپل مشهوروي کې چې درس ویلي هغه کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په حیث تللی و، بیا هلته بیا د کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غرق کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوې ده، خو دا بیا پښتو ته راغلی چې دیش بدیش نومېږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د مالټا په هند کې ترجمه کړی دی، دا البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخیری د پوهندې اثر ما اوس راغست دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسئ.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی له څو کلونو راپه دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وایي ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي، شعر او شاعري ته ولې مخه کړي؟
متل دی وایي چې زمکه هغه سوځي چې اور پی بلی،
او چې دا دستور دی چې له درد زګیروي خیژي، یعنی د
درد نه او د
ستونزو
مشکلات.
خدا درد څه دی؟ ولې ولې د درد شته او کوم درد دی؟
نو د وطن حالات ترخه حالات یو بدغه دې ته مجبور کړی شعر او شاعری. ستونزې ډېرې دي، نو بس سره خبره ټولې ترخې خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا چې درې اتیا نه دی پروز شاعری
دیارلس سو درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکل؟
بل داسې کمزوري شاعري وه، داسې ډېره ښه هم نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره مسمن کور چې خپل شعرونه مو لیکل، هغه وخت سره چې هغه موږ کوم غزلې لیکلې بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته، بس موږ په ځای کې داسې یو ساده ځای او چینو ولته به سره کېناستو ملګري به راغونډېدو سره. بیا به چې موږ شعرونه ولیکل زمونږ استاد هغه ته به مو خود، البته ډېر کمزوري شعرونه وای وخت یار.
هره ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه؟
دلته به رالو، بس سره ډوډۍ او پیاز دم راوړو، هغه به سره خوړو، هلته به مې شاعري کوله.
هغه وخت کې د څه کار کوو؟
هلته زه په غني خېلو په بازار کې مې پیسي او لرو، ده هغه کې مصروفیت نه لرو.
ښه، پیسي او سره. بیا به چې کله مازیګر شو تلی به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو به بلاړو، ولته زموږ کور سره نږدې و، بس به ملته شاعري کوله.
دا چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه. د بادامو باغ و پکې، بوټي پکې، اوبه پکې وې. او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خرابه شوې ده که نه، سلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تللو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق او عاشقي وه، ځواني به هم دي وه که نه، ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه. هغه وخت کې هم دا دردونه او غمونه وو،
عشقي وه. هغه وخت هم دا عشقي دي کړی وه.
ښه، په عشق کې هم غم او درد خامخا، این خفګان خو پکې شته. هغه وخت کې هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح
التزما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیوال تم ممکن استو هغه بم شهیدی اصلاح کوله او کوم کمزوری نه چې موږ ته بوته کولې او سمته بکې نه سو شیرزاد مجبور
هغه ورسته بیا ورورو شی او مشایرو دې کې ګډون وکړ
بیا موږ مشایری شو او به دې کې ګډون وکړ بیا شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بیا سر روان
تر اوسه پورې خدای شیری ټول گیا دا چاپ کړی کنه
او په دونه وی کې ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپورا والی دی په نامه باندې
ها دا ټول گا بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شتا کنه شت
ډیر مینوالو دا نمبر کړه واغو ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پورې چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شي ونی مکه هغه ټول ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې د دردونو او د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چې اور پر بلیږي او ردونکو سره هم تلوسه ما سره هم تلوسه شو چې یره زوس باید سایو شیر واورم چې زه پوښم چې څه ډول درد په شیر کې نغښته دی او ردونکو هم پوښ چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا غزل بدرته وې مشي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلندې کولې هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای زده پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی
وای زده چی
خدای زده پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې کوي
کیسې کوي واه
او خاکسر زکه به پوري زکه شپټه سپګمې د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلی کنه
واه ډیر خوندورو خاکسام صاحب ته خو په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنگ زپلی او نام نسیمه ده الته د شاعرانو ناسته پاسته بندارونه څنګه دی استاد
مخکې ما به خبرو کې مشالته بس د چینو کې ممکن ناسو سره او ډیر خوند به کو ډیر امینه و ډیر ز شوق او قدرت یې مچ اوس هغه ټوله نیم نشته دی او هغه غونډ نیم نشته دی او هغه ناس نیم نشته دی
د شاعرانه ته نه بیت څنګه خلوغوي ځان سره شاعری وایي
که ځان سره وایو هم کله کله ځان سره وایو شي مخکې بډیر خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کیږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي هینځل سورج کې ورځي سره کینو کنه اوس بدمنی ډیر را دغه
د شاعری کې با قاعده مطالعه وکړه که ود نه کړه پرې کې باقاعده زده کړو کړی کنه هغه څه چې راضی ما غلی کی
هغه څه چې راضی ما غلی کو د شډیر سم نه دی کړی پکې او بس چې راځي ما غلی کو
نو خو مکتب خو به دی ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګ لګ او مطالعه خامه خامه مطالعه سره کو
او د چا له شاعری ډیر متاثر دی چا شاعری اوري
شاعران فطور ګونونه دي ټول می خوخي واکه شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو کې چانه وي د عرب خلک کم دي چې اجیان خاکسر صاحب تا خو چې په 2 کال کې دي شی شاعری چاپ شوې ده اوس نوې شاعری دي څنګه ده
خدانو
اخو په خوانه یو چې چاپ شوې ده نور دي کړی د چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ د پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بربلم چاپ کوم او هغه مې کار شروع کړ
نه خې پاره دي نوم او دا شان انتخاب کړی کنه
نه تر اوسه ملانو مینو انتخاب کړی او بده وخت ځان غوډه مرګورو د شنو سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب مطلع کړی دی
او پر تل دې چې تاسو شاعری کوي نظم لیکي پم دی ورک کار کوي یا نثر لنډي کیسې ناول دا شان هم لیکي کی څنګه
نه خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خو خېلی مولیک مې
او په نثر کې
نظم لیکم نثر مینه دی لیکل نظم او غزل لیکم
نو کتام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې دا غوي د پیژندګلو سبب وګرځيږي دا څه څه تاسو په شاعری کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځيږي زو هم چې دا د خاکسار شاعری ده
پښتنه به منه مخکې سمرګورو کولې کنه زما پخې کې عجزي ډیره ده بس
عجز
عجز کې ډیره ده
اوس کې کواری هم ډیر عجز ښکاری
او گیلم کله کله ډیر کوم د مرګریما پورې خان د ډیر گیلې کوي کنه اکثر عجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلې گیلې خوش تمام صاحب شاعری کې گیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نا امیدیم پکې ده خاکسر صاحب ساس یو روسی شعر اورو اوریدم چې په تمه یې چې ساس شعر واو
مننه از به وزل درته وایم چې په ما باندې بتیروي چې دا مال راځي
په ما باندې بتیروي چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
زړګي زما درځيږي چې آشنا مال نه
واه واه
د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې
د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې
نه نه د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې خاکساره په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه
په ما باندې به تیر نشي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند دی اوس
تاسو نه مننه خوشاله اوس
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لندو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لند کیسب کې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لند کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لند کیسې خغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبرخیل له اشر څخه لند کیسا کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانا کیلا او کله نن جلې کیلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوي خپل نکته یې سترګي ورواړولې هغه د کراچي په یو څنډه ناستو په خیه زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چواټو ته قتل انجلې ورو ایبي کیلې تلاس ور وغځاو خو په خیرونو ګوتو یې ونه راي لخت ولا کېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلې مخ واړاو ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان ایبه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستبا او په خوندې چاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوډه کوا او د یوې غټې کیلې په یو تور ځای ایبه بمبره ښکارېدله انجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو انجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې چیخلی را ایستی بی او په زنه پورې څو تاره سپین ویښته زړېدل انجلۍ په خوابه دی غږ وویل وګیم بوډا یو سوړ اسویلی ویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی درجن په چلویخت اوغانی دا وخت ټوخی واخیسته غلی شو. انجلی وپوښتل چلویخت اوغانی ډیر روپۍ دی؟ بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش اوغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلویښت اوغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابړ خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخواني ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجري کې یې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایاتو چې بابړ خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی وو. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو باذوقه ادبي کولو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا ښکاري چې غرغخت نامې د غرغخت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغخت نامې څخه رانقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغخت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغخت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان راوروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایته چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. د نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی،
لنیکانو روایت ته هسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیک زاهد وو لوی څختن لتل عابد وو شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی شپی رونی پل منزو وی پا جڑاو پا نارو وی نی خوب نی خوراکو عبادت جوند و شواکو نی خوب نی خوراکو عبادت جوند و جواکو چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا ورزی طول پا قادوا شپی هم یو سجدوا شپی هم یو سجدوا
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لخر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه مانی د شین غمی په چیر خایسته ده په تالار کې د اغلی مرکه ده د روخانه کیسه دل تر رسیدلې د زرین سترګې زیر غیت ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زنګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روخانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناو پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه خامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه گل بویه و ده غم تور کمیس اغسته خوکک نو نه نومو نه نخه یو ورځ چه گل بویه و ده پلار بن که ده ماخام تیاره و رو رو را خوری دله یو ناچا پل دیوال درون غگ راغه درب شو لول قامت خکاره لکه ده دیو شو گل بویه ده کک قامت تیاره کی ولید کک لگرس سر راغله و پپتا رو رو راغه محبوبی تا ورنگدی شو گل بویا پا دیر کرکش و دره لره پا چیره که دی مینه نخه نوا کک حیران و چه پا مینه چه شوی داسی ولی نابلا دا ورده گوری رو رو دی گل بویا خواه نگدی شو گل بویا ورن پا کرکش آتا ولارا کک ویل یه زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دی داسې چې په کرکه راته ګورې؟ ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته. زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی. یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته. اردوان سره زما گزاره نشي. راځه دواړه د فراه په لوري ولاړ شو. هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله. گلبویه ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه، ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه. ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی. زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه. زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم. ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه. ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې. زه د پارس د تمدن د پرتم نښه. ته د ګرځنده غوابه و پادوانې.